افغانان جوړوي. د یو ان اس سي ار د راپور لمخې په دغو افغانانو کې هم اکثره کورنۍ دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته کډوال شوي وایي په افغانستان کې د موجودو ستونزو له امله اړ شوي چې د کډوالۍ دغه ستونزمنه لاره مخته یوسي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان اس سي ار ویلي په 2024 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2024 کال کې ټول 28,325 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي، چې یوازې 15% له افغانستان څخه دي. پر اپور کې راغلی چې ډیرې د افغانان خپل کورنیو سره راغلي، چې 30% نارینه، 20% مېرمنې او پاتې 40% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای، د هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لسپوس جزیرې ته ځان رسولی، ازادي راډیو ته وویل:
از ترکیه حرکت کړم، بس طرف یونان سه شپ داخل جنگلو بودیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ، د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو، مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په اوبو کې پاتې وو، بیا مو د ترکیې پولیسو ته زنګ ووهه، هغوی له اوبو وژغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 افغان کډوال هم وو، چې پکې ډېر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او مېرمنې هم وې. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسېدلی وایي، په هېواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
بشیم. موږ یاد کړو چې له افغانستان ووسو او یو څه موده په ایران او ترکیه کې په لاره کې وو، او بیا د اوبو له لارې یونان ته ورسېدو او درې میاشتې په یونان کې، او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورټ له اخیستلو وروسته آلمان ته راغلو.
نوموړی زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډېر مناسب نه دي. دا ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډېری یې مقصد هیوادونو ته رسېږي، خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسېدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یون ان سي آر په راپور کې زیاته شوې چې په 2024 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت. د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته سحاک هر کله کوم د نور بس د خبرونه کې په دې هفته کې مونږ سره محمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د دې اونۍ د نور بس د خبرونه هغه جنو ته ځانګړې شوې ده چې لکانکور نه پاتې دي. پورا درې کال کېږي د طالبانو د بیا راتلو سره ډېر جنو په کور ناست دي، ل درس تحصیل نه دوی پاتې دي، او درې کال کېږي چې کانکور ازموینه ته نوم لیکنه کیږي، کانکور ازموینه اخیستل کیږي، خو بیا هم د نجونو نمونه پکې نه لیکل کیږي، ځکه چې نجونو باندې د زده کړې دروازې بندې دي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجری لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر بیا پیل کړی دی. دغه ادارې پرون 13 ورځ پرته له دې چې په کانکور ازموینه کې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یو اعلامیه کې وویل چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان لمریز کال د جدي د میاشتې تر پایه وړاندې کیدای شي. په همدې حکله زموږ همکارې آبدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو راپور واورئ. بیا هم په خپرونه کې میلمنې لرو، تاسو به هم خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. بیرته به بحث خپرونې ته راوګرځو. په سر کې زو راپور ته.
د طالبانو حکومت د 1404 هجری لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدرسو فارغان کولای شي چې د روان کال د جدید میاشتې تر پایا کانکور ازموینې فورما ډک کړي. خو په دې اعلامیه کې د هغو انجنونو د ګډون په اړه څه نه دی ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د انجنونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر انجنې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې دي، چې لامل یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یوه نجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې که دا محدودیتونه نه وای سږ کال به یې په کانکور کې ګډون کړی و. هغې وویل
مراکز آموزشی پک از پنتون ها را بیاف و درس بخونه، ولی که
خوختل می چه خانزای بش پرکرم او پهانتون تولا رسم خوارمان می پورا نسه نپا هیکم زموگ دنجون و برخلیک بچه بی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
مریم چې په کابل کې لزده کړو محرومه شوی وایي نه د توانیدل چې خپل مو خوته ورسیږي.
مراکز آموزشی پک از پنتون ها را بیاف و درس بخونه، ولی که
خوختل می چه خانزای بش پرکرم او پهانتون تولا رسم خوارمان می پورا نسه نپا هیکم زموگ دنجون و برخلیک بچه بی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
په کابل کې یو بل میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که خیلی سخت
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم د خپل هیواد او راتلونکي لپاره. خود په هندو نرمان می پزړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیل یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
پر رسیدن به تحصیل، رسیدن به ارزوهای ما.
راحیل چې د کابل یو اوسیدونکې ده، هیله لري چې دا محدودیتونه لرې شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بسیار دا روزای دی بودم که امتحان و کانکور است.
دولس کاله می خوانځای په ډیری علاقه ولوست. وختل می په حقوق او سیاسي علوم کې زده کړې وکړم. ماستری واخلم او خپل مو خو ته ورسیږم.
سارا کلشان میرن به پنتون درس می خوانند سال به سال. ما نتونستیم که درسای خود ادامه بدیم.
دا دریم ځل دی چې افغان ښځې او نجونې نشي کولای د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغیزمنې کړي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د کانکور نه د پاتې شوو نجونو په هکله مو لابدې سپوږمۍ نه راپور واورېده. وړاندې په خپرونه کې راسره قدرمنې میلمنې د ښځو د حقوقو فعاله میرمن ګلۍ ولی راسره په خپرونه کې په بحث کې ګډون کوي، او د دې ترڅنګ مریم ستانکزۍ او صدف اتل هغه نجونې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له کانکور نه پاتې دي، دوی به هم راسره خپل د ستونزو او د زده کړو په حق لبه خپلو د هیلو په حق لبه دوی هم را سره وغږیږي. میرمن ولی خبرونه ته ښه راغلی. پیل تاسو کوو میرمن ولی، څنګه چې تاسو به دا راپور اوریدلی وي، پوره 3 کاله کیږي چې د کانکور د پاره نوملیکنه پیلیږي، خو بیا هم انجونې نشي کوی چې په دې برخه کې ګډون وکړي. دا لړۍ به تر څه وخته ادامه ولري؟
مننه. سلامونه تاسو او حاضرونو اوریدونکو ته. دا چې دا لړۍ په درسمه حاله پورې ادامه ولري، دا خو واضح خبره ده. دوی پر 15 اگست 2023 راغلل، او دغه مکتب د یو په بله باندې فرزند امرسانی تر عنوان لاندې بند کړي د نجونو دپاره. دا د معنا نه لري چې دوی تصمیم لري چې وخت نه وخت د دروازې په تخلاص کې دوی د خپل غیر رسمي اشخاصو د خلیص څخه دا خبرې په څو واره پر رسنیو کې تکرار کړي ده چې د افغانستان ملت دا خبر د ذهن او باسي دا خبره دی بیا نه یادوي چې د نجونو مکتبونه بیا خلاصي وي او موږ به د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي وي. نو دا دغه هیله ساتل فکر کوم چې لږ کازی به هیله ده چې موږ یې وساتو چې دوی به د نجونو مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاص کړي. متاسفانه چې په بازار یو شکی هغه نجونې چې په ولسم سیم کې وي بیا پروش کال چې د ولسم سیم او سش کال د لسم سیم یعنی درې سنف درې تعلیمي کالو زده کوونکي تر اوسه پورې د دوی دغه شنی عمل قربانیان دي. دا چې خدای نه خسته پراتلونکي کې به څو نسلونو نور موږ دغه شی شاهدان یو دا متاسفانه نه ویل کیږي.
ډیره مننه میرمن ولی ورزو. صدف اتل ته صدف جان خبرونه ته خرغلی تاسو دارته وای چې په څوم صف کې وای چې طالبان بیا حکومت ته ورسیدل او تاسو له مکتب نه پاتې شوي هغه کوم ورځ و څوم صف کې وای او خپل احساس نه راته وای کله چې خبر شوي چې تاسو نور نشي کولای مکتب ته لاړ شي.
سلامونه احترامات وړاندې کول غواړم تاسو ته او قدرمنو مېلمنو ته او ټول هغه کسانو ته هېوادوال ته چې زموږ غږ اوري. ډېره زیاته مننه. کله چې طالبان راغلل موږ په یولسم صنف کې وو او کله چې دوی واک ته ورسېد نو لکه څرنګه چې موږ ټول پوهېږو موږ کم از کم درې میاشتې خپل کال تعلیمي کال ته ولاړو خپل درس ته. نو کله چې دوی مکتب بند کړ هغه ورځ ډېر بد احساس ہو چی حتی زی اس یادوم سنشم کولے چی خپل ځان کنٹرول کم یعنی مات جڑا رازی خپل حال پاپا اغا احساسات چی منگی لرو دا نی واز ما احساسات دی بلکہ دی سیاتو بخواہی سنشم کولے چی احساس کنٹرول کم.
صدف جان زه پوهېدای شم چې دغه درد چې تاسو لرئ دا د هر افغان نجلۍ درد دی او ستاسو احساس د قدر وړ دی. بیا به هم تاسو ته راشو ستاسو په دا تریخو خاطرو ستاسو په امیدو به خبرې وکړو. ورزو مریم جان ته مریم جان ته هم خبرونه ته ښه راغلې. همدغه پوښتنه تا نه هم کوم څنګه چې صدف جان خپل احساس موږ ته بیان که تاسو راته ووایې چې په څوم صنف کې وایي چې تاسو له مکتب نه پاتې شوي او تاسو په دې پوه شوئ چې نور نشئ کوئ د مکتب او د کانکور ازموینې دپاره مخ ته لاړ شئ او هغه امیدونه هم چې کانکور ته درلوده لوړو زده کړو ته درلوده هغې نه پاتې شوئ.
سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. نو زمونږ ټول جلیکونه هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړو. اما مونږ دا ونه کړی چې هماغه ورځ چې طالبان واک ته راغلل زمونږ خپله په ښوونځي کې زمونږ آخري امتحانو د کال چې مونږ باید هغه ورکړی وو اما متاسفانه مونږ هغه ورنه کړی شو او مونږ ټول د مکتب نه رخصت شولو. او نه او تنها زنه بلکې ټول جنو کې هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. هر څوک د خپل آینده ته یو فکر درلود اما متاسفانه هیڅ څوک د خپل آینده هدفو ته ونه رسیدل.
مننه تاسو نه مریم جان. بیا هم تاسو ته راګرځو میرمن ولی. تاسو به د صدف جان او مریم جان هغه دوه نجونې چې د دغه د زده کړو نه پاتې دي او دوی د کانکور د پاره لوی ارمانونه په سر درلودل خو دوی ونه شوی کړی په دغه پروسه کې ګډون وکړي او دا درې کاله کېږي څنګه چې دوی د خبرو نه ښکاري چې دوی حتما له دې اړخه ځورېږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا حالات به لا افغان نجونې نور څومره کمزوري کړي څومره به د دوی روان باندې ناوړې اغیزې وکړي دغه د دوی احساسات ډیر زیات د تحصیل لاندې راغلي. البته هر کال چې تیریږي او دا لړۍ بیا پیلېږي دوی ډیر زوریږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا نجونې د په کور کې ناستې دي او د دوی روان به نور له څه ستونزو سره مخامخ وي؟
باید په دې برخه کې ووایم چې د صدف جان او مریم جان اواز مو واورئ. زه یعنی دروان پوهی روان پوهی علم نلرم مگر د یو مور په صفات زما خپل لور پروشکل د لسیت خبرې سره او په همتون ته ولاړل نو زه د ټولو هنجونو سره څخ په دغه سنینو کې دي او نس کولای چې یا مکتب ته ولاړ سي او یا نور زده کړو مؤسسات ته ولاړ سي دا حالت په ماته یعنی په خپل الفاظو نه سم تشریح کولای دا زړه بوجنوم کې حالت دي دا د ټولو ټولنې د پاره دا نه واسه د نجونو لپاره او د دې رواني حالت لپاره چې دا بدوی په کور کې سره کم ژوند کوي او دغه د مکتبو تړل د مکتبو دروازو تړل د دې پر مخ باندې دا به څونه رواني ټولنیز سیاسي چې هر رقم خساره چې وبولي دا د زموږ د پر ټولو ملت مخصوصا د نجونو پر دماغو باندې دغه کې خساره ایږدي او دا داسې جبران نه کوونکې خساره ده منو کې چې هیڅ په هیڅ شی موږ نشو بیرته دغه کولای جبرانولای البته دغه جنایت مسؤلین دا ټول طالبان دي دا باید دوی څخه بل اخره پښتنه وسی او تاسو مخکې د یونسکو احصایا او دغه ارقام یاد کړل چې دی یو شری سلون مليون جنې د مکتب سبب به بهره پاتې سوی دي نو زما غوښتنه از ما پښتنه د اوغو څخه دا غده چې دوی د دوغنې غټ سازمان په حیث صرف یو احصایا تقدیمول و نړیوالو ته او په هغه لوړو مخامو چې دوی اخلي او په هغه لوړو معاشو چې دوی اخلي صرف یوه احصایه ده بسته افغانستان د 30 میلیون نفوس چې طالبانو یرغمل نیولې دي دا ډیر کم کار دي چې دوی کړی دي دا ډیر غټ مسؤلیت دی د طالبانو پر اتاک کې دغه غربي نړۍ ډیر غټ رول درلودلی دي دوی باید خپل دغه جنایت چې اجرا کړی دي دغه په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان د ملت په داد ورسیږي مخصوصا د ځوان نسل په داد دغه نسل بل هیڅ شی نه لري موږ د دوه نسل رئیس د جنگ تومایو او دغه جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی او انواع او اقسام خسارې موږ دغه جنگ څخه لیدلې دي چې یو دغه د تعلیم سره لري پاتې کېدل دي دا تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ ملت هیڅوک د دې سره نشي منلای د دغه جنو د صدف جانی او مریم جانی په زړه ز خبره او په پیج مچ دوی په حق کې داسې جنایت شوی دی چې هیڅ رقم هیڅوک نشي دغه کولای تادیا کولای یا بیرته جواب ورکولای نو دا چې پر ما باندې څه تاثیر کوي پر نور دغه رقم خلګو چې د ملت غمو سره دي چې پر هغه باندې څه تاثیر کوي دا شی موږ په الفاظو نوښ کولای دا متأسفانه موږ د نړیوالې د ډېر خصمانه سیاستونو قرباني خو خپل ځان باید راو بسو زه به دغه دوه ځوانو مېرمنو ته صرف دغه توصیه لرم چې دغه د مکتب تعقیبول مثلا لسم یو لسم دوه لسم او یا د اول صنف څخه دا صرف د یو نصاب تعقیبول دي سیدی دا ډیر غټ سیستم دی ډیر څه تاثیر لري د انسان پر دغه باندې پر روحیاتو باندې خدمت او سیاست هسته دغه سیده دغه چې موږ تاسو باید خپل د مبارزې شکل ته تغیر ورکو کدی دروازه تړي د مکتب د کتاب مخ په تاسو باندې نه ستړلې تاسو په خپل جد او جهد په خپل شخصي کوشش هر کتاسي تاریخي کتاب وایي اسمه نه تاسو د تاریخ مضمون
ته میرمن ولی دی برخه ته بیا را شو چې څه کولای شو ورته د حل لارو کې به دی باندې هم خبرې کوو صدف جان تاسو کز ماغک اوری دارا ته وای چې په تنا تاسو نه یاستای چې د مکتب نه پاتې شا او خو نور څومره جونې به ستا سره ستا ملګری دوستان د غوی وضعیت څنګه دا وس په څه بوخت یاستای په کور کې خپل ازان د پاره یا خپل د زده کړو د پاره کوم څه کوي او لا څومره تاسو ته امید پاتې دی چې یو ورځ به تاسو وکولای شي خپل غه هيله د کانکور د پاره چې لري یا د لوړو زده کړو لپاره چې هغه به تر سره شي او کنه
نه مانه نه ځاب ته ژوند دی اوسه او لکه څنګه چې نه یوازې زم بلکې ټول افغان انجونې ټول چې موږ په مکتب موږ باندې د مکتب دروازې تړل شوې دي موږ ټول هم دغه حالات دي تاسو پوي ګیم دي د زیات مانه نه د هر یو افغان کور څخه چې موږ احساسات دوی درک کولای شي تاسو سره یو ځای د ټول هم دغه احساس دی موږ ډېر د احساس لرو کوم ورځې څخه چې موږ پر مخ د مکتب دروازې تړل شوې دي هغه بد احساس تر ننه پورې په دې درې کالو کې هر لحظه تازه کیږي هیڅ یو لحظه داسې نه وي چې یعنی موږ فکر کوو چې دا تیر شوی بلکې دا راتلونکی نه ده لیکن هر دقه موږ ته دا پر هر داسې تازه کیږي څه چې همدا اوس په موږ دا دروازې تړل شوې هر تعلیمي کال چې نوی کیږي موږ یعنی هغه بد احساسات دي چې هغه ورځ کوم احساس موږ تل شوی دا تر اوسه نه خکېږي. دا د دې د وجې دوی تر اوسه موږ د پاره هیڅ یو صحیح اقدام نه دا کړی. د چا چې مکتبونه پاتې د هغوی د آینده د پاره د هغوی د پرمختګ د پاره دوی هیڅ هم پلان نه لري، بلکې امرسانی او امرسانی بس د دوی همدا خبر ده. نو موږ هم دې د پاره خپل ځان بوخت کړی وو چې کزما ملګری دې که په مکتب کې موږ څوک پېژنو که ټول د مکتب نجونې بیا زموږ شاوخوا کې چې دی وینه موږ ټول همدغه کار کوو چې خپل کتابونه دوی پر زموږ پر مخ دروازې د مکتب تړلي. زموږ کتابونه یې نشي اخیستی او نه زموږ د ذهن او د زړه څخه زموږ دا د تعلیم هغه هڅه او کوښښ چې موږ کوو هغه زموږ څخه واخلي نه، دوی نشي اخیستی. نو موږ په کور کې الحمدلله خپل ټول هغه مطالعه لرو، خپل د مکتب هغه کتابونه هغه نصاب ټول چې موږ سره په کور کې دي موږ غواړو چې هغه مطالعه کړو او موږ کړی دا کار به بیا کوو انشاءالله. خپل هغه آمادګي چې موږ د کانکور د امتحان دپاره درلود هغه لرو او بیا به انشاءالله وکړو. زموږ مخه دوی نشي نیولی په دغه کارونو باندې. زموږ هغه هسې زموږ هغه کوم خیالات چې موږ په خپل خوب کې آینده دپاره به باید څوک د هغه مخه نیولی. موږ خپل هسې او کوښښونه حتمن کوو او انشاءالله دا کانکور آمادګي به حتمن نیسو، دا امتحان به ورکوو، خپل هڅو او خپل کوښښونو ته به ځان رسوو انشاءالله.
صدف جان بیا هم تا تر ګرځو ورزم مریم جان ته. مریم جان تاسو را ته وایي چې په څه بوخت یاستې په کور کې وسله درس او مکتب نه پات یاستې؟ آیا تاسو هم په همدې هوډ یاستې چې درس وایي یو مکتب ځای کوم شي ته ډیر زیات امید د امید دروازه مو چی شي د ډیر زیات مو تمه څه ته کیږي؟
ډیر مننه. زه خپل وس د سنه د چې مثلا زه په کور کې کینم او فقط افسردګي ونې سمامانه. زه خپل وس په انګلیسي ژبه وختایم د غت تذکر وکي او څنګه راغې پورې د قران کریم یو مدرسې کې هغه وایم او هم شنن مونږ هیڅ وخت خپل هیڅ وخت یعنی نو نو مې د کیګو او دا وزت په ټولو دا مونږ باید دا قبول کړو. اما د دې تر څنګه پورې مونږ باید کوشش د خپلو کو د لپاره د هر وخت نه وسیږي ان شاء الله. مونږ دې ته امید لرو چې دوباره مونږ ته د تحصیل زمينه مساعده سي او مونږ لارسو په هنتون ته خپل درسونه ته ادامه ورکړو، مونږ خپل ارزوګانو ته ورسیږو او برته وکړو سو هغه شی چې مونږ درې کې هغه ته ورسیږو.
مننه مریم جانې. میرمن ولی تاسو د صدف جانې او مریم جانې خبرې مو واورېدې. نو دغه درې کاله چې دغه نجونې یا هغه نجونې چې په پانتونو کې وي له درس او تحصیل نه پاتې راغلې، آیا یو ورځ بیرته دا دروازې د دوی پر مخ پرانستل شي؟ آیا دغه ورځې دغه وخت دغه کلونه چې په دوی تیر شوي دا به بیرته جبران کړی شي کنه؟
پیداګوژي علم د نظر څخه خدای په هیڅ وجه نه جبرانېږي. در سنین چې دی فرزند لسم یو لسم دو لسم صنف انرژي او د دوی د مغز کار دی دا بیرته نه راګرځي، خو دغه په دا رقم جبرانېږي چې دوی خپل دغه د مغز پرورشته یا د مغز پرمختګ ته دغه کار وکړي چې شخصي مطالعه، شخصي پرمختګ، شخصي پلان او دغه ته د مبارزه وبولي او دغه ته ټینګ کار وکړي. په دغه شکل جبرانولی شي چې دوی خپل وخت هدر نه کړي، په مفید مطالعه او مفید کارو باندې، مثبت کارو باندې خپل مغز فعال وساتي. دا به د خیر سره چې بیرته مکتب دروازه خلاصې شولې، دوی به د دولت ته خاصه هم باید دوی ته دغه رقم امتیاز ورکول شي چې دغه درې کال چا چې دوه کال باید لیدل شي، چا درې کال، چا یو کال، دغه ورغه سي بیرته ور جبران سي او دوی خپل په شخصي ساته کې دا کار کولای شي، یعنی په شخصي کچه چې خپل مطالعه او خپل د مغز فعالیت لوړ وساتي.
مننه مېرمن ولی. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې لمون سره ګډون وکئ. زموږ د خبرونه باس ل کانکور پاتې شوی ونجونو باندې د هغه ونجونو چې دا دریم کال یې د کانکور لپاره د نوملیکنې بهیر پیلېږي، خودوی بیا هم نشي کولای چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0020212 شپږ 01. زموږ بل شمیره ده
0202-021-15-01. په دې شمیرو تاسو هم کولی شئ موږ سره په بحث کې ګډون وکړئ. په خبرونه کې فکر کوم را سره د کابل نه د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی په اړیکه کې دی، هغې سره به خبرې وکړو. تخنیکی همکار زموږ اشاره کوي چې استاد ننګیالی په د تلیفون د لیکې په لیکې را سره وصل دی. استاد، تاسو ته خبرونې ته ښه راغلاست وایو. استاد، تاسو زما غږ اورئ؟
بلې اورم.
خبرونه ته ډیر ښه راغلی. زمونږ باس نن په افغانستان کې د کانکور پروسې د نوملیکنې بهیر د پیلېدو دی چې دا پیل شوی دی، خو بیا هم دا لکه تیرو دریو کلونو د نجونو لپاره دا پروسه بنده ده، نجونې نشي کولی په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو خپله فکر کوم څنګه چې تاسو ویلي، تاسو د کانکور په برخه کې استاد یاست، ډیر شاګردان مو روزلی دي، دا راته ووایئ چې مخکې له دې دریو کلونو نه څومره نجونې به راتلې او د نجونو هدف او هوډ څومره پورته وو د دې دپاره چې لوړې زده کړې وکړي او دوی خپلو هغه موخو ته ورسیږي، او توپیر یې له اوس سره وکړئ. اوس تاسو څه احساس کوئ؟ تاسو خپله یو استاد یاست، یا هلکانو نجونې دواړه به په صنف کې پخوا وي، اوس تاسو د خپل احساس نه راته ووایئ.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته چندر شي وزم غواز اوري مینا درنه تقدیموم په دې خلک ټول روغ جوړ استي. دا چې کور په برخه کې زه د 15 کال نه د برنامه یو استاد یم، من په ټول کې د کور زمادګي د پات موږ لاسونه لرو، خو من زیاتر شاګردان چې موږ اوسې به رزلټ اوروس کل رزلټ اناونس کیږي، د دې رزلټ ډیر مثبت وي. دا غوي نو تر دې چې مخکې مصره د کانکور په مدګي کې مو سره هم زیاتې انجنونو شرکت درلودو، مو سره به راتللی ده، مو سره به ګډونوال وي په کانکور مدګي کلاس کې. او فعلاً چې دغه ورسني بدلونونو له امله ښوونځي هتل شوي او هغوی نشي کولی چې سکول ته لاړ شي او هغه خپل درسونو ته ادامه ورکړي. نو تر هغې د انجنونو په مخ باندې او د مکاتبو تر څنګ درشان خصوصي سکتور خصوصي ادارات هم تړل شوي دي، هغوی نشي کولی چې تعلیم ته په ښه شکل لاړ شي او آمدګي د کانکور آمدګي تعقیب کړي یا نور برنامې تعقیب کړي. د تیر په شکل د تیر په څیر باندې زمونږ دغه برنامې یو څه کمنګي شوي پدې دي چې زمونږ مخکې موږ ډېر زیات شاګردان درلودل، موږ به هغې ته په وړیا شکل باندې او همدغه شانتي موږ به د لږ امکانات د اخیستو په تر څنګ هغوی ته موږ زده کړې ورکولې او د هغوی نتیجې هم مثبت وې.
مننه استاد. تاسو دا راته وایي چې په یو ټولنه کې تاسو د یو استاد په صفت په یو ټولنه کې د نجونو زده کړو ته د نجونو مسلکي کېدو ته څومره اړتیا ده؟ دا څومره اړینه ده چې نجونې باید بیرته مکتبونو ته لاړ شي او نجونې باید لوړې زده کړې وکړي؟ آیا یو ټولنه ضرورت لري دی ته کنه؟
او کوم څه چې کوم دی راغومن دوی د یو ټولنې د غنیمه برخه چې د تشکیلوي، نو دا د دوی د تعلیم د تعلیم زمينه سازي کول دي، فرصت برابر ول ده. هغه څه چې دوی کول شي چې د خپل فامیل سرپرستی وکړي، دوی کول شي چې خپل هیواد ته د هر اړخه به کار وکړي. ډیر اړینه بولم، ډیر ضروري بولم چې ته دوی ته فرصتونه ورکړي. شي زمونږ په زیاتر وخت کې زمونږ لپاره په هیلث کیر په دې نو ښکې زمونږ لپاره انجن پټي دي درته یو چې دغه درس دی توه چرته تر لسانس دی تر هغه چې دی تخصص کړی و سی. نو بیا موږ وڅب کار جمع یو سړی ته سړی ډاکټر ته موږ یو چې دوی راغ مشکل راغ سره شیر کیو د دغه کی او تدې چې موږ د یو ورک مشکل سره موږ مسیو چې پوسټن چې موږ انجن د سکول نه لاسرسي د هغه ستوري هغه مو چې زمونږ انجن نشي کولای چې بخوره پښتو ګمانه سکول ته لاړ شي درسونه وي. نو دوی د زده کړو بشیر چې اوس ځندنه شوې دي، نو دوی ته یو بیا د ذکرو زمينه سازي وشي زمينور ته پرنيسته شي او تر دې چې دوی خپل هغه کوم موخې هدف لري هغه ته ورسيږي. بل مهمه خبره دا چې موږ اوسني وخت کې زیاتره موږ د ډیرو فامیلونو چې دي د هغوی سرپرستان د ښځې اوسېږي دغه نجونې اوسېږي خو دوی چې د زده کړو نه خبرې دي زده کړو نه لرې اوسېږي دوی نو دوی نه شي کولی چې هغه د خپل فامیل کوم سرپرستي چې په ټول غواړي هماغه شکلي
خلق باید څه وکړي ورونه پلرونه هغه کسان چې کولای شي غږ پورته کړي د خپلو لونو او خویندو دپاره. دا اوس په افغانستان کې دا نظام د دې نظام دریم کال دی چې دغه لړۍ روانه ده، مکتبونه بند دي د نجونو پر مخ، خو بیا هم زموږ د ټولنې هغه لویه برخه چې زموږ ورونه او زموږ پلرونه دوی غلي دي په دغه برخه کې. آیا د غږ پورته کولو دپاره وخت دی چې دوی د خپل لونو دپاره د خپل خویندو دپاره غږ پورته کړي، ځکه چې ورونه ځي مکتبو ته، هلکان ځي مکتبو ته، د کانکور پروسې ته، نوملیکنې ته، خو په کور کې به خور ناست دی، هغه به د دې حق نه لري او اجازه به نه لري چې دا دې کار ته لاړه شي یا خپل زده کړې مخته بوزي. آیا په دې برخه کې غږ پورته کولو ته وخت دی؟
مطلق داسې فرصتونه نشته، داسې امکانات او داسې مقن نه مسایدېږي چې یو سړی دي خپل سیاسري دپاره چې هغې خور ده په هغې باندې هغې دردونه اوري، د هغې مشکلات اوري، د هغې دغه هغه څه چې دغه ځوانان او دغه هلکانې ترسره کوي د هغوی هم یو څه نیمګړی فکر اوسېږي. نو په دې په دغه شکل دوی دوی ورونه د دوی فامیل غړي دوی نه دي توانېدلي تر اوسه په دې باندې چې د خپلو نجونو او د خپلو خویندو لپاره غږ اوچت کړي او د هغوی د غږ د انعکاس له وجې دغه سکولونه پرانیستل شي. نو دا د نظام هغه کوم اصول او قوانین او څه چې دي د هماغې مطابق روان دي او ژوند او زندګي تېروي په خپل ماحول او په خپل حال کې.
ډیره مننه استاد ننګیالی چې تاسو سره له دومره مصروفیته بیا هم خپرونې کې د ګډون دپاره موږ ته وخت راکړ. مننه چې موږ سره هم ګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم ورګرځو مریم جانې ته. مریم جانې، تاسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اوریدونکی به راواخلو بیرته به ورشو. مریم جانې ته سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنی ولې ده؟
امانه نظر اسمطلاح معتصم ما د هلمند ولایت نه.
تاسو اتمن د خبرونه موضوع اوریدل د په افغانستان کې او په ټوله کې د الکانو د پاره د کانکور د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده، خو بیا هم دا پروسه د نجونو د پاره نه ده، نجونې حق نه لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟
بلې، هو دلته وصولدار کم دی په عموم کې د نجونو دپاره، خو د لویې سره د ښوونځي یا ښوونځي چې ورته وایي هغه یې تړلي دي، نو چې کله هغه تړلي وي نو بیا د کانکور به څه اړتیا وي. البته نو کېدای شي چې کانکور هم ازموینې کې هم ورته هغه نه وي ورکول شوی، فرصت نه وي ورکول شوی. خو یو خواهش زه ستاسو نه کوم چې راډیوګانې چې کومې راډیوګانې وي هغوی باید چې بېطرفه پاتې شي. عملا چې زه ستاسو راډیو ته ګورم، تاسو داسې یو څه ترسره کوئ چې هغه موږ ورته ګورم، ستاسو راډیو په اف ایم کې نه شو اورېدلی، هغه په دابل موج کې په ډېر مشکلاتو سره اوړو. دا ستاسو کارو ته چې موږ ګورو، نو موږ دې منو چې ستاسو راډیو دې ایلاسې په اف ایم موج کې، یعنې تاسو د نظام سره مهم داش په طرف کې واقع او د نظام پر ضد باندې شخص
تاسو موږ ته فقط دومره ووایئ چې آیا دغه نظام چې نجونې درې کاله کېږي مکتبونو ته د تلو حق او اجازه نه لري او درې کاله د دوی د ژوند عبس تیریږي او د دوی هیلې و ارمانونه موږ سره دا اوس په خپرونه کې صدف جانه ده، مریم جانه ده، دوی هغه نجونې دي چې د دغه درې کالو په دې درې کالو کې دوی ونه شوی کړی مکتب ته لاړ شي او کانکور دپاره دوی ازموینه ورکړي، آیا د دې ځواب به څوک ورکوي؟
دلته کوم وګورو افغانستان بیا د نوري نړۍ سره فرق لري. دلته موږ وی دل چې هغه کوم چا چې مکتبونه ویلي او هغه چې وظیفه درلودلې هغه بیا شکایتونه کول د نارینه او نو مشر زوجاته کیږي جنسي غوښتنې کیږي مشتاسو ادار کنه یو راپور مشتاسو
هغه ډیره بیل موضوع ده زمونږ موضوع صرف په کانکور او د زده کړو د انجونې باید زده کړې وکړي ډیره مننه چې تاسو ګډون وکړه په خبرونه کې ورزو مریم جان ته مریم جان تر ته وایې چې دا غدری کاله تا په کور کې تیر کړل آیا داسې ورځ په زړه کې ستا ګرځېدلې وه چې ته به بیرته مکتب ته ځې او یا به له دوستانو سره بیرته وینې او یا هم د کانکور دپاره به بیا آمادګي نیسې؟
مننه. هو دا درې کاله چې مونږ په کور کې ډېر یعنی واقعا ډېر سخت تیر شو. هره ورځ مونږ د یو نوي مشکل سره روبرو کیږو او ان شاء الله مونږ دا امید لرو چې پرته مکتبونه واسي او د سبوم سي او مونږ باید خپل د امید لاس نور نکړو او جنکیان دي د مشکلات سره مخترزي.
مهرباني مریم جان ستاسو غږ فکر کوم قاطع شو. فکر کوم مریم جان اړیکه موږ سره قطع شوله. خیر ستف جان ته ورزو. ستف جان تاسو راته وایي چې په دغه دریو کلونو کې دوستانو نه خپلو هغه صنفیانو نه چې مکتب نه سره بیلې شوي وي حال و احوال لري او که د مکتب د دورې یوه ښه خاطره دې راته وایي.
مننه ډېره زیاته. ولې نه بعضې ملګري دي چې موږ سره یو ځای دي مونږ یعنې د آمادګۍ دپاره چې تلو یا هم د مسل ممکن فیان مونږ یو بل سره اړیکې لرو اوس هم د مطالعې دپاره غواړو چې یو بل سره ومنو کله کله سره یو ځای کېږو خپل مشکلات خپل هغه درسي مشکلات چې موږ ته راپېښ شوي هغه سره حلو نو دا ډېر بهترین کار دی چې موږ دا پر مخ وړو. اما د افسوس خبره دا ده چې موږ څومره هم خپل ځان سره دا مطالعه ولرو لیکن دا موږ ته ګټه نشي راکولی. زموږ هغه درې کالو جبران دا نشي کولای ځکه د درې ورځو جبران ډېر سخت وي. پاتې چې د درې کالو جبران به انسان څنګه وکړي؟ صحیح دی موږ به ځان سره مطالعې لرو دا به موږ خپل یعنی هغه امید به نه پرېږدو. اما دا موږ ته فایده نشي راکولی ځکه زموږ وخت ضایع کېږي. موږ هغه کوښښونه او هڅې چې کوو دا موږ ته هېڅ فایده نشي راکولی. که تاسو فکر کوئ اوس هم که موږ غواړو چې یو ځای ته مخکې شو چې موږ یو څه شروع کړو اولین خبره موږ ته همدا کوي چې تاسو آیا مکتب نه فارغ یاست که نه؟ نو موږ خو ځواب نه لرو ځکه که چېرې مکتب ته ځو موږ ته څوک نمرات نشي راکوی. وایي تاسو په مکتب کې وایي چې مکتب بند شو نو موږ نمرات څنګه تاسو ته درکړو؟ نو دا ډېر غټ مشکل دی. په دې درې کالو کې د دې جبران دوی به څنګه کوي او څوک یې کوي دا هېڅ څوک نشي کول. نو مهم خبره دا ده چې دوی باید زر زموږ لپاره اقدام وکړي او زموږ د مکتب د وخت بهترینه خاطرې خو ډېر زیات دي. د مکتب ځکه د مکتب د وجې موږ کولای شو نن دومره څه ووایو خپل په خبرو پوه شو چې موږ باید په یو جامعه کې څنګه وغږېږو. د هر انسان سره د هر چا په ژبه باید وغږېږو. نو ډېر سم او بهترینې خاطرې خو دا چې موږ یې د تیارو څخه ویستی یو. دغه مکتب دی چې موږ د هر یو څیز سره آشنا شوي یو. موږ د خپل راتلونکي دپاره د خپل هېواد دپاره نه یوازې خپل د کورنۍ او دپاره بلکې د هر یو هېوادوال دپاره زموږ په زړه کې ډېر امیدونه دي چې موږ هغوی سره مرستې وکړي که د هغه هغه طریقه وي که هغه د تعلیم له لارې وي که د هغه د وظیفې د لاره وي که د هغه د هر څه د لارې وي. نو دغه مکتب دی چې موږ ته دغه کارونو لپاره دومره اوچته حوصلې راکړې.
ډیره مننه صدف جانې. میرمن ولی تاسو ته هم راګرځو خو فکر کوم چې د تلیفون په لیکه یو اوریدونکی را سره دی دا به راواخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه. خپل نوم راته ووایې له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟ خپل نوم راته ووایې له کوم ځای مړیکه نیولې؟
مننه. خدای دې خوشاله که خورجانې زه ستاسو همیشنی اوریدونکی یم. له هغه تعلیم د هلمند ولایت څخه
خبرونه ته ښه راغلی. اتل صاحب دا راته وایي چې د خبرونې موضوع به موریدلې صرف لنډ خپل نظر د موضوع په اکله راته وایي چې درې کاله کېږي نجونې له زده کړو له تحصیل نه پاتې دي. دا به څومره ټولنې ته ستونزمن وي چې یوه نجلۍ یوه مېرمن له درسو زده کړو پاتې کېږي د ټولنې نیمه برخه دوی له زده کړو محرومي کړي دي.
الله دې خوشاله که خورجان خبرونه می واورده. خبرونکو باندې دغه یو زیری کوم چې دا درې شپې چیرې چې د ازادي راډیو د ماښام بشپړو د و بجو څخه بیا د سهار و بجو پرې په رڼا او شفافه توګه خورجان خبرونه لري. ډیره په صفه او واضح توګه اورېده کې لري چې لازم ده پاره د خوشحالي خبر دی او رابطم خورجان د موضوع پړون باندې بدوم ریوامه چې کوم خوند چې لوړی ذکر کړی د خورجان واقعا دلته په افغانستان کې اکثر خوندو په حقیقت سره ویني د افغانستان بچان دي راوسم په افغانستان کې ستاسو خورجان لوړی ذکر کړی د خپل ولست لپاره نو کم باندې ځنه چې باندې لګیدل زموږ د حکومت د طریقې څخه خورجان دلته یو مخ یو خور شکایت وکي ولزه داته کرنے کوم چې بیا د افغانستان کې پانتونونه وشوندي لسی نو مستنه معلومی چې خورجان چې دا په کم بنیاد باندې د خبره کوي ځکه دروسه پورې زموږ امیرالمؤمنین هم د سی خبره نه د کړې چې موږ به مکمل شونځي بندو یا مثال د خبره موږ دغه زمينانه برابر وو خورجان حکومت زمينه وته برابرۍ کچیر زموږ حکومت خورجان شونځي ته زمينانه برابر والی مثال د لوړ زکو ته زمينانه برابر والی خو مخه مخه خورجان ویل چې د امریکا څخه نه بریږي د یو ملک څخه نه بریږي نو د ایچا څخه نه
بریږي اتل صاحب درې کال کیږي چې جنونه له مکتب نه پاتې دي دغه درې کال تاسو ته ډیر کم وخت ښکاری یا حکومت باید په درې کالو کې د مکتب د پاره د پانتون د پاره د نجونو د زده کړو په برخه کې یو پلان جوړ کړي درې کال تاسو ته کم وخت ښکاری
خورجان درې کال کم وخت نه دی درې ورځې لا مثال خبرې ډیر وخت خو خبره ده چې زه تا ته وایم خورجان زه دلته په هلمند کې د ځوانان مینه مرچ د ولسم سیمه څخه فارغ دي د کار زمينه وس نه ورته برابر خورجان کارونه سره دغه دي نو زما په فکر باندې دا خوند باندې چې دا کم پانتونونه وشونځي باندې شاید د حکومت دغه ولري خورجان بودیجه کم معاشات نه لري بل د بلې خوا د خورجان مرز نه دیوال نه پریږي په یو ورک
فکر کوم چې دا د اوریدون کې اړیکه موږ سره پرې شو یو بل اوریدون کې هم په لګه کې دا برا وخلو برته باور وګرځو مېرمن ولیتا سلامونه خپل نوم را ته وایې کم ځله مړی کني ولیدا
السلام علیکم اسامه د هلمند کې چې ته جوړې او کانته سلامونه وایم مېرمن اوسه
مننه د خبرونه موضوع په حق لک تاسو سوال لري لاند خپل نظر را سره شریک کړئ
دیا رمانانه زو د مزوب بارک زاد ته وسره چې موږ خو بهخه یعنی ډاکټرانه وداسي لوړز دک چې هغه شو کړی هغه ته ضرورت لري خو طالبان حکومت د درې کال کې چې بند کړی دي نو موږ د دې څخه غوښتنه کوو چې لایکه او زما په کار سره موږ یعنی نه هلی سوی چې یار د دې حکومت کې نو څو وای چې لا بس کبه یلا نه سخت ډیر ادب څه ته کار کوم چې لا دې نه کې ولې دې د دې تعلیم څخه یو سیاسي ګټه اخلي چې یعنی دوی هغه خپل هوکړې چې د امریکایان سره کړي هغه د امریکایان متوجه کوي چې یعنی که څنګه په دې کې موږ به مکتب لا کو دی دا سي نه یو ګټه ځینې اخلي ما په فکر سره
ډیره مننه چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړه میرمن ولی تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات او د دوی خبرې واوریدلې تاسو راتوي چې د هل لار څه د هغه میرمن یا هغه جونې چې د افغانستان نه بهر دي او هغه جونې چې په افغانستان کې دننه دي څه کول په کار دي په کم امکاناتو په دغه وسینی شرایطو کې څه کول په کار دي په دې چې د جنونو د زده کړې او د سواد سطح لګه پورته لاړ شي او د دوی هغه رواني اړخ نه چې دوی زوريږي هغه فشار په دوی لک کم شي
تا ډیر جوړ او امیق سوال دی درشته هم دته چې کما جواب درلو دی او یاده سي تدبیر ورته نیول کېدل شوی ذکر کوم چې د افغانستان وطن دوست د قشر چې کډوان دي هغه په بهر کې دي او په داخل کې دغه تدبیر به د وخت نیولې وي ولې درې کال د بخیر عمر دي د پټالمی او د مکتب په کلو کې بیا به اندازې اوشت اوست وختي نو دا چې طالبانو د اوسه پورې هتا د یو نصاب په نامه چې دا یو خپل موبایل خپل مکړه او یو د خپل موڅخه د نصاب نه لوتل او د دیو ده چې د اوسه پورې نه دی کړی دا معلومدار خبر د نه کوي مشتاش باید نور پر دغه کاذب هیلو پر دغه کاذب وادو پر دغه کاذب امر شانه باندې نور تکیه ونه کو د فکر کوم چې کوم موضوع شخصي کچ ته متوجي سي چې متوجي کو او خپل اشخاص ته متوجي کو نو زموږ خپل دغه ویاړي یو پیوړې لولې خواندې چې دی په مکتب کې د مکتب څخه لیري پاتې شوی دی دوی باید خپل برخلیک خپل لاس کې واخی او خپل پرمختګ خپل علم خپل سواد په خپل مکتب وځي فکر کوم چې دی و امیر المؤمنین او د بل امیر المؤمنین و امر سنیت دغه نسی منتظر نسی وخت ځای کیږي انرژي ځای کیږي برخلیکونه تغیر کوي او خدای نه خسته په د تاریکی په کونجه کې دی بلخر نور هم را تختکیش نو په تا خاطر باید دوی داشته اجازه ورنکی په خپل په شخصي جادو جهد البته او دا چې دا یو ډیر غټ تصمیم دی د مملکت په ساته کې کا فکر وکړو چې 40 میلیون نفوس په نیم نفوس 60 میلیون په 60 میلیون کې تقریبا 100% انجینیو او د مکتب سینین وبله دا ډیر غټ تصمیم دی دا ته یو نفر تصمیم نشي ولا بل دي چې دولتي پښتبانه ولري دا شی حقوقي دولتي او سیاسي پښتبانه ولري شرایط دوی ورته مساعد کی قرضانې د دولت نو مشي په تاسې حال کې چې نه دولت دی نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي ناس دې دوی صرف یو ډول ټپل ده چې حالت ناس او ولسی يرغمل نیولې دي او هر څه چې زړه غواړي هغه کوي د سوال دغه نسته دوی ته سړی نسته د جواب سړی نسته د چا څخه سړی سوال وکړي امیر المؤمنین مخ پټ کړی دي ابل اعمال پټ کړی دي ابل اخلاق پټ کړی دي دوی د یو تروریستي ډول ټپل ده بل هیڅ دغه نه لري لیاقت او اهلیت نه لري دوی په مجموع کې د ټولو سیاستو دغه دي استعمال سوي دي او اوس فعلا خو د مطلق د امریکا د چټالو او خراب سیاستو دغه ده جوګه دي په افغانستان کې او د واقعي په لاس ورکړي دي او صرف په دې خاطر چې د امریکا امنیت په دوی وساتي نور نو د افغانستان ولست دوی په لاس کې دي هر څه چې پکوي هر رقم قرباني چې پکوي هغه پکوي د سوال د جواب سره نهسته موږ تاسو د ملت په حیث دغه مسولیت خپل لرو خپل پرمختګ ته خپل رواني صحت ته او نورمال صحت ته خپل توجه وکړو او خپل لوړ وساتو د دوی څخه هیڅ رقم د شایګنی توقع نشته.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی چې په باس کې مر سره ګډون وکړ. ورزو مریم جان او صدف جان ته د خبرونه په ورسته یو شی بو کې صدف جان کتر اته وایي چې په ورسته یو شی بو کې د ازادي رادیو لاره کڅ ویل غواړي نو مهرباني وکړئ او دا چې آینده ته د پلان ساده وس په دغه شرایطو کې آیا تا خپل ځان د لپاره کوم پلان پر مخ نیولې دی د خپل د زده کړو د لپاره د سواد د لپاره د افغانستان په وسینی شرایطو کې څه کول په کار دی که څه ویل لري مهرباني وکړي.
صاحب صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو څخه د خپل خپرونې څخه چې موږ ته دا اجازه راکړه چې موږ کولای شو تاسو خپل هغه غږ چې موږ په پاتې دی هغه ته نورو غږونو ورسو. ما مخکې هم داسې صاحب صاحب چې موږ نشو کولای که څومره هم موږ شخصي خپل هغه مطالعې ولرو په کور کې موږ خپل درسونه ووایو آمادګي ونیسو که چیرې زموږ څخه د کانکور امتحان وانخیستلی شي موږ ته د مکتب درې کلن نمرات راغ نه کړای شي موږ نه فارغېږو په خپل سر نه شو فارغېدی. دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې زموږ حکومت باید اقدام وکړي او که چیرې دوی اقدام نه کوي نو لکه څنګه چې زموږ دغه درې کاله ضایع شوي مخکې به هم وړاندې نور هم ضایع کېږي ځکه موږ په پوهنتون کې څوک نه نیسي پوهنتونونه بندې که دوه کلن درې کلن پروسس پاتې که نرسنګ پاتې که قابلګي دوی هم موږ ته وایي چې تاسو باید نمرات ولرئ بې د دې څخه موږ نشو کولای چې وړاندې لاړ شو. دوی باید زموږ دپاره یو اقدام وکړي چې دوی اقدام ونه کړي موږ هېڅ هم نشو کولای.
صدف جانې په دا وروستیو کې ځینې نجونې له مکتب نه چې پاتې دي او هغه نجونې چې په کور ناستې وي د راپورونو پر بنسټ موږ په کراتو دا اورو چې ډېرې نجونې د پرته له نه چې دوی خوښي اوسیږي دوی ودونو ته مجبوره کیږي او همداسې نورې پیښې شاوخوا ستا په دوستانو کې صنفیانو کې آیا داسې څه پیښې شوي وو چې هغه نجونې چې له مکتبو درس نه پاتې پرته له دې چې د هغې خوښي داسې یو قضیه سره مخ شي؟
هو صاحب صاحب ولې نه زموږ خپل ملګري چې موږ په مکتب کې دا هغوی د مور او پلار دپاره یو خنډ چې دوی موږ تعلیم کوو لیکن کله چې مکتب بند شو هغه مور او پلار ویل چې اوس خو تعلیم هم نشته اوس نو ولې ناستې که د هغوی زړه و که نه و هغوی په زوره واده کړی وړه وړه یې واده کړی د هغوی تعلیم بند شو ځکه مور او پلار یې ویل مخکې تاسو سره یو دلیل و چې تاسو مکتب ته تللی اوس هغه لاره هم بند دی امرسانی پورې تر معلوم نه ده چې دا به تر کومه همدغسې روان وي نو موږ لیدلی داسې قضیې ډېر شوي صاحب صاحب زموږ په وړاندې زموږ همصنفیان زموږ ملګري ډېر مو ولیدل او دا به کېږي که چېرې دوی اقدام نه کوي نو فکر وکړئ چې په سل کې 80% خلک به همداسې شي.
ډېره زیاته مننه صدف جانې چې په خبرونه کې د راسره ګډون وکړ او خپل احساسات او خپل خبرې د راسره شریکې کړې. مریم جانې د خبرونې په وروستیو شیبو کې که تاسو هم څه ویل غواړئ کومه غوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
فقط ما وینا همدغه ده چې مونږ د خپل هغه کوچني حق او حقوق ته ورسېږو او مونږ ته هغه د تعلیم او تحصیل شرایط مساعد سو تر څو مونږ وکولای شو چې د خپل اهداف ته ورسېږو او مونږ نجونې باید هیڅکله نا امیده نشو او همیشه امید ولرو. ډیره مننه.
ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو په سپو کې د نور بس ته خبرونه په ژوندۍ بڼه لما فرشتي ساحه سره اوریدله. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال میرمن غلې ولی وا تر څنګ د افغانستان د زده کړو نه پاتې مریم ستانګزی او صدف اتل و چې خپل په ستونزو را سره وغږیدي او د دې تر څنګ د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی هم په خبرونه کې بس کې را سره ګډون وکړ. د دوی خبرې تاسو واورید. ډیره مننه چې تر دې د مرا سره وي. ازادي رادیو اوس کولای شي چې څلر ویش ساعت په ټول افغانستان کې واوري او زمونږ خبرونه تاسو اوس کولای شي زمونږ په ویب سټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام هلته سرور ښکارا کې زمونږ راپورونه د متن په بڼه هم هلته لوستلی شي او ویډیو رادیو هم تاسو هلته کتلی او اوریدلی شي. او د دې نه علاوه تاسو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه او موضوع زوات از مونږ په سوشل میډیا کې په انستګرام کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې تاسو تعقیب کړئ. ازادي رادیو سره پاتې شئ. نور خبرونه نور راپورونه هم شته دي. وسمو خدای مل شه.